د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د څوار لسوم لمریز کال د څلورو بجو وروستۍ خپرونه ده چې یو ساعت دوام کوي. نن یکشنبه ده، د کب یهود میاشتې 29 د مارچ 40. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. هند او جاپان په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې، او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه اعلامیه کې لیکل شوي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشی د لکتنې وروسته خبره سوه. دواړو لوریو ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه د بشري مرستو په لړ کې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت بله بسته افغانستان ته ورسېده. دغه بانک په یوه ټویټ کې دغه خبر ورکړی. خدای نید ویلي چې دغه بشري مالی مرسته د چا لخوا سوې ده. د افغانستان بانک وایي چې دا د بشري مرستو 19 بسته ده چې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته وسپارل سوه. په یمن کې د ایران لملاتړه برخمنو حوثي اغیانو پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکې او میزایلو حملې کړې دي چې د طبیعي ګازو یوه بټۍ، د اوبو د تصفیه یو مرکز، د تیلو تاسیسات او برېښنا کوټې په نشه کړې دي. دا خبره د سعودي عربستان لملاتړه برخمن پوځي ائتلاف کړې ده. په دغو حملو کې چې نن سهار سوي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی، خو په سیمه کې د ملکیانو موټرونه او کورونه تخریب کړي دي. د حوثي یاغیانو یو ویاند ویلي چې دوی به په څو ساعتونو کې په سعودي عربستان کې د خپلو پراخو پوځي عملیاتو په اړه جزئیات خپره کړي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې پوځ د کلابند سوي بندري ښار ماریوپول پر هغه ښوونځي بمباري کړې چې شاوخوا 400 کسانو ورته پناه وړې وه. محلي چارواکو د ټلګرام په یو پیغام کې نن ویلي د ښوونځي ودانۍ نړېدلې او شاید ځینې کسان ترې لاندې راګیر پاتې وي. د مرګ ژوبلې په اړه لا څه نه دي ویل سوي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي و چې د ماریوپول ښار محاصره به د روسیې د پوځ د جنایت له کبله په تاریخ کې ثبت سي. هغه نن په یو پیغام کې ویلي هغه کار چې له یوه سولیز ښار سره غاصبانو وکړ ترور دی او په پیړیو به له ذهنونو څخه ونوځي. او د اوکراین د خارکیف ښار چارواکي وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله دغه ښار په شاوخوا کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 260 ملکیان وژل سوي دي. د دوی په وینا په وژل سوو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف ښار کابو 1.5 میلیون نفوس لري او د روسیې د ځواکونو لخوا کلابند سوی دی. په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سي. د جنوبي هیوادونو لخوا په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د تشکیل تر غوښتنې وروسته طالبان وایي
افغانستان هم متحد دي چې د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې تامین کړي.
له یوه تحلیلګر سره مو هم خبرې کړي چې حتی پاکستان ولی د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې.
ځکه چې پاکستان هم نړیوال سره په تعامل کې دی او د سیمې هیوادونو سره په تعامل کې دی.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې ډېر ژر به د مس عینک کان کیندنې د چارو پر پیل مذاکره وکړي. کونړ کې د رسنیو د کارکوونکو پر ستونزو هم راپور خپرو.
رسنۍ هم په داسې حال کې دي چې له سای په خپل کې ده.
په دې خبرونه کې د اوریدونکو پیغامونه هم خبرو.
د څلور میاشتو مخکې ولادت په کومرکات کې د مرزو تاسو په تر مخه حال په لور یو سړی هغه نه کوي چې له اسمان ته وخت فاری نشته.
په بهرنیو راپورونو کې بیا هم د اوکراین تازه تحولات څیړو. د ورکو اجزانو پروګرام په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتست د راپورونو برخه ته ورزو. هند او پاکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقوقو پر خوندیتوب او ودې، او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډه اعلامیه کې لیکل سوي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشی تر پرونی کتنې وروسته خبره سوه. د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د ستونزو د پای ته رسیدو لپاره د ټولو هیوادونو د مرستې او همکاري هرکلی کوي. دا هم تفصیل.
د هند او جاپان صدر اعظمانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي ټینګار کړی. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشی چې په دوه ورځني سفر نوی ډیلی ته تللی، له خپل هندي سیال نریندر مودي سره کتنه کې د بحث یو موضوع افغانستان و. دواړو لوریو په یو ګډه اعلامیه کې چې د دې لیدنې وروسته خپره شوې لیکلي، د دواړو هیوادونو د مشرانو په ګډه ناسته کې په افغانستان کې د همشمول حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو په خوندیتوب او ودې، او تر خوا یې په دې هیواد کې د بشري ناورین په پای خبرې شوې. اعلامیه کې لیکل شوي مودي او د هغه جاپاني سیال ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. اعلامیه زیاتوي دوی یعنی مودي او کیشیدا په خپلو خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 درې نوې پریکړه لیک په عمل کې دوه ټینګار کړی. په دې پریکړه لیک کې راغلی د افغانستان خاورې د ترهګرو د پناه ځایونو روزنې پلان جوړولو او تمویل لپاره نه کارول کیږي. هند واک تر طالبانو له رسیدو وروسته اندېښمن دی چې پاکستان پر طالبانو له خپل نفوذ په ګټې له افغانستان سره د هندوستان تاریخي اړیکو ته زیان ونه رسوي. خو طالبانو له وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد استعمال نه شي او د دوهې په هوکړه کې هم طالبانو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکول او له دوی سره د اړیکو د شلېدو ژمنې کړې. هند او جاپان له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په لومړي سر کې راځي چې د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او جرمني وروسته په مالی او رغنیزه برخه کې له افغانستان سره ډېره همکاري کړې. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې د هند او جاپان مثبت رول تقایل دی او تر هیله لري چې د دوی په اړه منفي ذهنیت ونه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد:
موږ د هغه هیوادونو چې د افغانستان سره مرسته کول غواړي د افغانستان ستونزې ته د رستګۍ لارې چارې لټوي او په دې اړه باندې مثبت نظر لري. هر کړی کوو او دا تاییدو د ټولو هیوادونو نه غواړو چې د افغانستان په اړه باندې خپل ذهنیت مثبت ولري. افغانستان هم متحد شي له ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې تامین کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ وروسته له لومړۍ ورځې تر ننه پر دوی نیوکه کیږي چې حکومت یې همه شمول یا ټول ګډونه نه دی. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او تر خوا یې د خلکو ډېرې ازادۍ سلب کړي. خو طالبان دا ټول ردوي او وایي نظامي د اسلامي شریعت سره برابر دی. هغه نظر چې لای روښانه تعریف نه دی وړاندې شوی او دا هم نه د معلومه چې طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه څه ډول سیاسي لیدلوری لري.
ومردل چې هند او جاپان د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. طالبان ویلي چې وسنۍ حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو لوریو ته پکې ځای ورکول سوی دی. د پوانتون له استاد محمد اسحاق اتمر څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه کړې: آیا د طالبانو وسنۍ حکومت ټولګډونه دی؟
دا د طالبانو برداشت دی چې د حکومت ته مشغول دی، او لیکن نړیوال د همشتې چې دوی ته منتظر دي چې دوی لومړی ګامونه دوی به واخلي د دې لپاره چې هم شمولې خپل افغانان هم په دې برخه کې تر اوسه هغه اعتماد نه دی ترلاسه کړی چې ګویا د طالبانو اوسنی حکومت هم شمول دی. هم شمول دا معنا نه لري چې دوی د پخواني مفسد چارواکي بیرته راولي، او په دغه برخه کې کدی دوی برداشت داسي دا برداشت غلط دی، او دا د ټول افغانان خوخه داده چې په خوانی چارواکي دي بیا نه راسي نظام ته. لیکن د نن په افغانستان کې او بهر کوم چې افغانان دي د غوښ د حق کې دی شي چې دوی خپل ځان په دغه نظام کې وګوري. اوس چې موږ ګورو د امیر المؤمنین نیولای تر یو چپراسي پورې دا ټول طالب صوفی او ملا او مولوی او دا کسان دي. دغه د نړۍ د هیوادونو هم حوصله تنګه کړی او خپل د افغانانو حوصله تنګه کړی. اول به هلته یو قانون حاکمي، یعنی هغه حکومت چې قانون نه لري دغه هم شمول کېدای نه شي. د ښځو حقوق دا ټول
خبره تاسو د ښځو حقونو ته یادونه اشاره وکړه. د ټول شمولیت یو اصل دا ګڼل کېږي چې په حکومت کې ښځو ته هم ونډه ورکړل سي. تر اوسه پورې طالبانو په خپلو رسمي اعلامیو کې ډیرو کمو ښځو ته په حکومت کې ونډه ورکړې ده. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دا به څومره ستونزې پیدا کړي او انده کې دوی ته؟
یوازې د ښځو مسله نه دی. ګوري، دوه درې ورځې مخکې د عالي تحصیلاتو وزیر کوم بیانیه چې د کابل په پوهنتون کې ورکړی او استادانو ته، که تاسو دغه په رسنیو کې وګوري، دا یو وزیر ته نه ښایي چې استاد دومره توهین کړي چې استاد خپل وظیفه پرېږدي. د دوی برخورد، هغه لوړ پولو مقاماتو برخورد زموږ هدف دی. دا ټول خلک محاسبه کوي، خلک په اصطلاح دا ترازو کوي او ګوري چې د حکومت سمت او دریس کوم خواته دی. او بل خبره د ښځو برخه دی. ښځې یقینا په ټول نړۍ کې ښځې فعال ټولنه کې ګډون لري، او افغانان که موږ داسې وایو چې دوی دغه 50% قشر بهروبۍ دي، دینه دوی خپله یو ناکامي لوري ته ځي، ځکه چې که تاسو 50% نیرو، انرژي، استعداد، قابلیتونه د ټولنې لري کې هغه 50 کې خپل څه شي چې تاسو زړه د هغه راولي، دا خو بیا نظام نشي.
اتمر سے په همدې حال کې پاکستان هم چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، تر اوسه د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او تازه یو چارواکي ویلي چې تر هغه چې یو سیمه ایز اجماع نه بي راغلي د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو دوی هم ډډه کوي. څه فکر کوي چې پاکستان کوم ملحوظات لري؟
پاکستان ابدا اوس هم په خپل منافقت کې روان دی، ځکه ابدغه پاکستانیان او د پاکستان عیسایو چې دغه طالبان تر دې حده پورې ورسول او دوی امریکا سره لابیګري وکړه تر څو چې په امریکایان ومنه چې طالبان دې راوستل شي. اوس د دې دپاره چې دغه په اصطلاح ملاوتي په پاکستان باندې واچول شي، دوی ځان نورو هیوادونو سره یو ځای کړی او وایي چې تر څو چې دا نور هیوادونه ونه پیژني بغیر پیژنو. دا په دې معنا ده چې دوی غواړي چې خپل کړنې د نورو هیوادونو په سیوري کې پټ کړي او یو پلمه داسې جوړ کړي چې اول د نورو هیوادونو پیژني. در حال چې که تاسو وګورئ په دغه شل کلونو کې د طالبانو ځایناسته ټول پاکستان و، د دوی تجهیز تحویل دغه ټول ټرینګونه په پاکستان کې و، دغه امکانات دوی ته پاکستان ورکړ، د امریکا سره دوی پاکستان کېنول. نو دغه اوس پاکستان د دې دپاره چې هغه نړیوال ملامتي نه ځان ګوښه کړي او د سیمې د هیوادونو د ملامتي نه ځان ګوښه کړي، ځکه چې پاکستان هم نړیوال سره په تعامل کې دی او د سیمې هیوادونو سره په تعامل کې دی، او دا اوس یو ډېر لوی تشویش دی د سیمې هیوادونو دپاره او د نړیوالو دپاره چې داعش او القاعده په افغانستان کې فعال دي.
ډیره مننه د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې د ټولګډونه حکومت د تشکیل پر موضوع یې راسره خبرې کولې. تازه هند او جاپان د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. طالبان بیا ټینګار کړی چې اوسنی حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو سیاسي اړخونو او قومونو ته پکې ځای ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې ډیر ژر به د مساینا کان د کیندنو د چارې پر پایل له چینایي شرکت سره مذاکرې پایل سي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي ډیر ژر به په کابل کې د ام سی سی چینایي شرکت سره د یاد کان د کیندلو د پروژې د پایل په اړه مذاکرات ترسره او رسمن به د دې پروژې عملی چارې پیل کړي. د دغه وزارت ویان اسمت الله برهان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مساینک هغه کان چې د کیندنې قرارداد یې د 1908 مریز کال د تیر جمهوري حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر مهال د قانون او پټرولیم وزارت او د چین ام سی سی کمپنۍ ترمنځ لاسلیک سوای، خو د کلونو په تیریدو یې بیا هم تر اوسه د استخراج چارې نه دی پیل سوي. په کار وا چې د دې کان کیندنه د 1902 مریز کال په اوږدو کې پیل سوي وای، خو په سیمه کې د تاریخي آثار شتون، د فاسفیټو کموالی او د قرارداد نیمګړتیاوي، د ماینونو شتوالی او د تیر حکومت او ام سی سی کمپنۍ ترمنځ جنجال هغه ټکی دی چې اجازه یې نه دا ورکړي چې د دې کان د استخراج چارې پیل سي. خو د طالبانو د حکومت د قانونو وزارت ویان اسمت الله برهان ویلي دوی د مساینک د پروژې تړون ارزولای او کومستون ځای نه د موندلې. د تیر جمهوریت حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مدفی وایي د دې کان د کیندلو په تړون کې لچینای اړخ سره مهم زمیموي مسائل او شرایط ستا چې باید په نظر کې ونیول سي.
چینایي شرکت مکلف شوی او چې دوی د ریل گاڑی پټلۍ د شان د انرژي تولید مراکز جوړ کړي، بنیاد رغونه وکړي، لکه کلینیک، مکتب، سړک او هغه سیمه چې پالته خلک میشتي غوی لپاره اسکان مجدد موضوع چې غوی ته باید کورونه چې په دې پروسه کې وی جاړي یا تخریبي غوی لپاره مکلفیتونه واضح شي وي.
مساینک ستر کان د افغانستان په لوګر ولایت کې دی. د ځینو رسنیو د راپورونو لمخې یا چینایي شرکت د کړي تړون لکلونو تیرېدو تر اوسه ځکه د دې کان کیندلو عملی چارې پیل کړي نه دي چې په نړۍ کې په دې وروستیو کلونو کې د مسو بیا راټیټ شوی او چین نه غواړي چې په دې کې زیان وکړي.
په کونړ کې خبرلان وایي چې له وروستیو بدلونونو سره وزګار سوي او خصوصي رسنۍ هم د اعلانونو نه درلودو لکبله له ستونزو سره مخامخ سوي.
خبریالانو او د رسنیو کارکونکو غونډې ته په ویناو کې وویل چې په هیواد کې د نوي بدلون راتک سره یې زیاتو دندې له لاسه ورکړي او د هرې ورځې په تیرې دوی ستونزې زیاتېږي. په کونړ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته وویل
په دې ورستیو کې د خبریالانو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. ځینې رسنیو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او خبریالانو په کور کړي دي. رسنۍ هم په داسې حال کې دي چې لسای په خوله کې ده، هغه سی پخوانی اعلانات نشته چې رسنۍ په ولاړې وي. د کونړ د ژورنالیستانو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
طالب چارواکو په یاد ولایت کې د خبریالانو کړنې وستایلي او ډاډ ورکړ چې دوی د ستونزو د هواري په لټه کې دي او هر اداره مکلف ده چې ژورنالیستانو ته د معلوماتو په ورکړه کې همکاري وکړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې هر ځای ته تلل غواړي په کونړ ولایت کې، کم ولسوالۍ کم غار ته او کمې علاقې ته تلل غواړي، انشاءالله هغې ته به د تللو زمینه او د خبر ترلاسه کولو دپاره هر قسم مسایل د هغې به حل کېږي. او د دې نه موږ ډېر منون کیو چې د کونړ ولایت هرې پیښې ته د ځان رسوي او هر ځای کې هغه کم مشکل چې مخې ته راځي هغه رسنیز کوي او مرکز ته رسوي. موږ دې ته د دغې ورځې تبریک وایو.
په کونړ کې په داسې حال کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کېږي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د طالبان واک ته له رسېدو وروسته په ټول هیواد کې له شپږ سوه درویشتو رسنیو څخه درې سوه اتلس د اقتصادي او نورو ستونزو له امله تړل شوي او تر 2500 زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیروزګاره شوي چې نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه په یو راپور پسې. د اوکراین ولسمشر وایي د بندري ښار ماریوپول کلابندي به ځکه د تاریخ په پاڼو کې سب سي چې په وینا یې روسیې په دې ځای کې جنگي جنایتونه کړي دي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسي ځواکونو بمباري داسې مهال دوام لري چې په نړیواله کچه د روسیې یرغل غندل کیږي او د بیړني اوربند غوښتنه کیږي. دا مهال د بندري ښار ماریوپول وضعیت تر نورو ډېر کړکېچن دی. د ماریوپول د پولیسو یو مسؤل میخائیل ورشنین یو ویډیوي پیغام کې ویلي ماشومان او پوخومره کسان د مړ کېدو په حال کې دي. ښار ویجاړ او د ځمکې له مخه محوه کیږي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د پولیسو دغه مسؤل لویدیځو مشرانو ته په خطاب کې دا څرګندونې کړې دي. ځایي چارواکو ویلي ماریوپول کې له څه باندې دو اونیو راهیسې شاوخوا څلور لکه کسان بند پاتې دي. دغه کسانو داسې مهال د روسیې له درنې بمبارۍ ځانونه پټ کړي چې د جګړې له کبله پرې د برېښنا، تودوخې او اوبو رسولو سیستمونه هم پرې شوي دي. بل لور ته د ژغورنې ټیمونه لا هم د ماریوپول په یوه تیاتر کې د ژوندي پاتې شوو کسانو لټه کوي. دغه تیاتر چې خلکو پکې پناه اخیستې وه د مارچ په 14مه بمبار شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت یو سلاکار وادیم دسنیکو ویلي پرون روسي ځواکونو د ازفستال په نوم د فولادو یوې کارخونې شاوخوا سخته جګړه وکړه او په خبره یې د اروپا د فولادو یوه لویه کارخونه د لمنځه تلو په حال کې ده. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 920 ملکیان وژل شوي او 499 نور ټپیان دي. د اوکراین د لوی سرانوال دفتر ویلي وژل شویو ملکیانو کې 112 ماشومان هم شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي د یرغل پر مهال دوی پر روغتونونو او روغتیایي مرکزونو درې څلوېښت بریدونه ثبت کړي چې ترڅ کې 12 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د اوکراین له جګړې 3.3 میلیونه وګړي کډوال شوي هم دي.
کندوز کې د کانفوز زونی سیالي پرون پای ته ورسېدې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کندوز کانفو فدراسیون له لوري د کندوز، بغلان او سمنګان ولایتونو ورزشکارانو ترمنځ د کانفو سیالي ترسره شوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د یادو ولایتونو 40 ورزشکارانو د نویو ځوانانو او لویانو په دریو عمري کټګوریو کې د یوې ورځې لپاره سیالۍ وکړې. د کندوز ورزشکارانو په دې سیالیو کې د ډیرو مډالونو او کمربندونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. په شمال ځون کې د فټنس یالي شپږم پړاو 13 ورځ نه وخت پیل شو. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د بلخ ولایت د فټنس فدراسیون له قوله لیکلي چې په دغه لوبه کې له تخار، کندز، بغلان، کابل، بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو څخه 150 ورزشکارانو په بیلابیلو عمرونو او وزنونو کې برخه اخیستې. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې دغه لوبه د 2 ورځو لپاره دوام لري. د یاد لوبه مخراتن کې سیالیو ته د غوړو لوبغاړو په ګوته کول دي. او د هندستان په کرکټ لیگ کې هغه افغان توپ اچون کې دیو لس لوبغاړو په لیست کې شامل دي چې لکنو لوبډلې د مارک ووډ په ځای اخلي. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې د 2022 کال انډین پریمیر لیگ کې هغه لوبغاړي چې لوبخوا اخیستل شوی خو د ځینې شخصي او روغتیايي ستونزو له وجې په دې لیگ کې برخه نشي اخیستلی، آی پی ایل هم پر ځای نوی لوبغاړي اخلي. د دې لیگ د لکنو لوبډلې د انګلستان چټک توپ اچون کې مارک ووډ ورسته له هغې د لاسه ورکړ چې د ویسټ انډیز خلاف په ټیسټ لړۍ کې د زنګول نټاپ سره مخ شو. اوس لکنو لوبډله د مارک ووډ د بدیل په توګه د 146 شویو چټک توپ اچون کو نوملړ خپور کړی چې پکې افغان توپ اچون کې نوین الحق هم شامل دی. سره لدی چې د دې لوبغاړو د غوړه کولو په اړه تر اوسه زیات معلومات نه دی ورکړل شوی، خو د لکنو لوبډله تم خودلې چې ژر به دغه تشه ډکه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. ګن افغان ځوانان د خشون په لټه هڅه کوي چې ل خپل وطن څخه په قاچاقي لارو اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي، خو هغوی چې پر دې غیر قانوني لارو سفر کړی وای که مخکې د لارو له خطرونو خبر وای هیڅکله به یې پر دې خطرناکو لارو د سفر هوډ نه وکړی. همایون هیواد پرې نور تفصیل لري.
افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لار تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کم کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، اسانه خو نه ده، هر څوک ته وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل په کشته، وژل په کشته، اوشتل په کشته، او لګه په کشته، تونده په کشته، هر څه په کشته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هیڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو، همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته خښ کوي ځکه لیږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته پیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو، تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته خښ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تیرې کړې، په کوم مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یار یو مړی روزی دی خو په کور کې دی منګه خو اوس پیرته لار نه لرو ځکه چې دومره لاره مهلې دی هغه مشکلات چې را یادیږي پیرته تک مې افغانستان ته نه کیږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلیږلي دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسیږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن چرا
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانشي ډیره به ښه وي ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې وسیږي نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي خدای هیڅ هم ورته کولای نشي نور ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري هماغه خپل وطن ښه دی منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی خو همالته په خپل وطن کې دی وي هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده هو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي شرایط ډیر سخت شوی دی زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم
وس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
زمانم جمال کلم یار دی دا تیا ولایت د چمکنای ولسوالی د عبدالرحمن خیل کلی څخه در تا ویس میسیج پریگدم دا جمهوریت پوخ که دوم رستون زینه بی او متاسفانه چی وست نوی نظام بدل شوه دا امارت را غلی دی او زمان کلی که دیر ستون زیرا من چی حتی پا کلی که نه پا طولی ولایت او پا مکمل حیوات که نورین خور شوه دی زمان خلق در زیادی غریبه سره و مخامخ دی او مونږ نشو کولای چې خپل خواړه برابر کړو
د دګریشت ولسوالۍ د مدآباد سیمه سره ستا سره د ټلیفون پر کرښه ورور دا د مدآباد سیمه ته هیڅ مرسته نه ده راغلې دلته که یو شیخ صاحب مرسته راوړې ورور بل ورور په میلو کې خرڅوله هر سړی چې راوړی د خپل ځان دپاره یا د داسې انډیوالانو ته یې ورکوي یا د شخصي خلکو ته ورکوي چې په موټرو په لیډرانو کې راسي هغو ته شی رسېږي خو هر غریب ته نه.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وه چې خپاره شوه. د دوشنبه په ورځ نوروز یا د 1401 هجري شمسي کال لومړۍ ورځ ده. تاسو تیر کال څنګه تیر کړ او د نوي کال لپاره څه هیلې لرئ؟ د نوي هجري شمسي کال د رابرکېدو او نوروز په اړه ازادي راډیو ته د واتس اپ په دې شمېره خپل پیغامونه استولای شئ. 00 2021 22 23 40. شمېره بیا وایم 00 2021 22.